دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنوندونکو زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن ماخام په افغانستان کې د سولې په مسلې د بحث لپاره د افغانستان امریکا او روسیې چارواکي د ویډیو د لارې درې اړخیزه غونډه کوي ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف ادمر د امریکا ځنګړ استاذی زلمی خلیزاد او د افغانستان د پاره د روسیې ځنګړ استاذی زمیر کابلوف ګډون وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر د دوشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې په دې درې اړخیزه غونډه کې به په افغانستان کې د بریدونو په کمولو د بندیانو په خوشی کېدو بین الافغاني مذاکراتو او په دایمي او هر اړخیز اوربند خبري وشي په دې حق راپور لګورسته په دې خبرونه کاوري زورګونو افغانانو په واشنگتن ډي سي لندن او د اروپا په ځینو برخو کې د ایران کې د افغانانو د وژلو په ضد مظاهره کړې دي په واشنگتن ډي سي او لندن کې مظاهره کوونکو د ایران خلاف شعارونه د ځان سره لګډول او مرګ دی په ایران شعارونه ورکول د واشنگتن او لندن ترڅنګ په کاناډا او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې هم افغانانو د ایران پر ضد مظاهره کړې دي بل پلاو د ایران حکومت په افغانستان او د هیواد څخه بهر د ایران پر ضد د خلکو د مظاهرو په وړاندې خبرګون ښودلی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان عباس موسوی نن په تهران کې خبریالانو ته ویلي دي چې مظاهره کوونکي د ایران او افغانستان اړیکې ورانوي
اخیرا ادعی با د روسیې کې د خلکو یوې ډلې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت او نورو ډیپلوماټیکو ادارو پر وړاندې مظاهره وکړه او فضای د بهرنیانو په ګټه او د دوړو هیوادونو د اړیکو ورانولو ته بدل کړه دوی یو څو تنه کسانو او موږ په تهران کې افغان سفیر ته اختیار ورکړ چې دا ډول اعمال او مظالم د منلو وړ نه دي موږ به افغانستان سره همکاریو ته دوام ورکړو چې پښتنې جواب شي او ابهام لمنځه ولاړ شي خو د ځینو خلکو او بهرنیو رسنیو پروپاګاندا چې لروان وضعیت نه ګټه پورته کوي د ایران لپاره د منلو وړ نه دي
د ایرانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو سره د ورستیو زور زیاتیو د افغانانو غوسه را پرولې ده ګڼو خلکو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او د نړۍ په ځینو لوی ښارونو کې د ایران د سفارت په وړاندې مظاهره کړې دي عباس موسوی ویلی دی چې د اعمال د ایران لپاره د منلو وړ نه دي د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي مفتش یاسیګار ویلی دی چې د افغانستان په ملي وردو او پولیسو کې د ښځو حضور 14% کې زیات شوی دی د سیګار د راپور په اساس د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې د 16 نیټې راهیسې د 433 ملکی کارکونکو په ګډون 50,270 ښځې د افغانستان په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې کار کوي په دغه راپور کې د خبرو شبو شمیرو له مخې اوسمهال 9 ښځې د ملي اردو په اکاډمۍ او 15 د طبي پوهنتون په پوځي برخه کې نمونه لیکلي دي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د امنیتي بنسټونو نه غوښتي دي چې د دینی علماو امنیت ټینګولو ته د جدي توجه وکړي ښاغلی غنی په داسې مهال د دینی علماو د امنیت ټینګولو سپارښتنه کوي چې د تېرې جمعې په ورځ د کابل ښار د شیرشاه سوري په جومات کې د جمعې د مانځه په وخت د جماعت د امام مولوي عزیز الله په ګډون 4 لمنځګنګي ووژل شول د جمهوری ریاست بیان صدیق صدیقی ویلی دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کابینې غونډه کې امنیتي ادارو ته جدي سپارښتنه وکړه چې د علماو روحانینو او د هیواد د مذهبي شخصیتونو د امنیت لپاره د نور اقدامات په خوست کې په وسلوال برید کې د یوې کورنۍ وغړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژل شوی دي د خوست د امنیت قمندانۍ ویان عادل حیدر امریکا غږ ته وویل چې دغه پیښه بیګا شپه د اسماعیل خیلو او مندوزیو د ولسوالۍ د دیګانو په کلي کې شوې ده هغه وویل یو شمېر وسلوال کسان د خوستګل په نامه د یو ځایي اوسیدونکي کور ته ننوتلي دي ډزې کړي دي و کسانې وژلي دي او یو ماشوم ټپي دی په وژل شوو کې خاوند او میرمن د هغوی درې زامن او دوه لوڼې شامل دي د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا د همڅو نړیوال خبرونه هندي مقامات وایي په پاکستان کې د هند د عالي کمشنری دوه چارواکي تریتم شوي دي د هند حکومت وایي دا دوه چارواکي د دوشنبه په سهار په اسلام آباد کې د دفتر نه په رسمي کار پسې وتلي ول او بیرته نه دي ستانه شوي د هند حکومت د غدوه ورکو شو کسانو په اړه د پاکستان د بهرنی چارو وزارت سره تماس نیولی. په پاکستان کې د هند عالی کمشنری د دوه چارواکي داسې مهال ورکیږي چې څو ورځې مخکې هند د پاکستان د عالی کمشنری دوه چارواکي د جاسوسۍ په تور له هند نه وشړل. هندي چارواکي ویلي دغه پیښې نه وروسته په اسلام آباد کې د هغوی سیاسي استازي ځورول کیږي. د مطبوعاتو په راپورونو کې د دغو دوه هندي چارواکو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي او نه هم د پاکستان حکومت تر دې دمه په دې اړه تبصره کړې ده. ترکیه د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو سره مخالفت وښوده. ترکیه وایي د کورونا د ویروس وبا نړۍ ته دا وښودله چې هیوادونه همکاري او پیوستون ته اړتیا لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو چې په استنبول کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره په ګډ خبري کانفرنس کې وینا کوله، وی ویل چې د ایران ثبات او امنیت د ترکیه لپاره مهم دی او زیاته کړه چې د یو ورخیز بندیزونو سره ترکیه مخالفت لري. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل امریکا په دې خاطر پرې بندیزونه سخت کړي دي چې د کورونا د وبا په وخت د ایران اقتصاد تباه کړي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د هند د چنای په ایالت کې مسؤلینو ویلي دي چې سر د جمعې د ورځې نه به په هغه ایالت او شاوخوا سیمو کې یو ځل بیا د خلکو په ګرځېدو په بشپړه توګه بندیز ولګول شي. حکومت دا اعلان وروسته تر هغه وکړ چې په دې ایالت کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې شولې. د تامل ناډو حکومت په ټویټر کې لیکلي دي چې د خلکو په ګرځېدو بندیز به د همدې میاشتې تر پایه ادامه ولري. سره له دې چې په هند کې د کورونا ویروس پیښې زیاتې شوې وي، خو حکومت څو اونۍ وړاندې په ټول هیواد کې د خلکو په ګرځېدو بندیزونه لرې کړل. د امریکا یو جنګي جیټ الوتکه چې په برتانیې کې یې پوځي ماموریت کاوه، نن د دوشنبه په ورځ د انګلستان په شمالي برخه کې په بحر کې لویدلې. تر اوسه د الوتکې د لویدو علت نه دی معلوم شوی او د پیلوټ د ژوند او مرګ په اړه هم څه نه دی ویل شوی. د برتانیې د لټون او ژغورنې ټیمونه لګیا دي د الوتکې پاتې شونی او پیلوټ لټوي. په برتانیې کې یو شمېر مطبوعاتو ویلي دي چې د غورځېدو نه وړاندې الوتکه په هوا کې څو ځله وچورلېده او بیا بهر ته ولوېده. په روسیه کې یوې محکمې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی غړی د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند تېرولو محکوم کړ. د سمندري ځواکونو د دې پخواني غړي پال ویلن قضیې د امریکا او واشنگټن اړیکې هم خړې پړې کړې دي. پخوانی امریکایي عسکر د محاکمې پر وخت انتقاد وکړ چې دا د دروغو محکمه ده او د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نه یې وغوښتل چې په دې قضیه کې مداخله وکړي. 50 کلن ویلن د 2013 کال را په دې خوا په مسکو کې بندي و او په دې تورن و چې د دولتي سری معلومات یې ترلاسه کړي دي. خو ښاغلي ویلن ویلي دي چې هغه مسکو ته په یوه واده کې د ګډون دپاره تللی و چې پولیسو ونیوه. د دغه امریکایي عسکر یو ملګري هغه ته یوه کمپیوټري آله ورکړې وه او ګمان یې کوه چې د رخصتۍ د وخت عکسونه به پکې وي. خو روسي څارنوران وایي چې په دې آلې کې دولتي سری معلومات ول. په مسکو کې د امریکا سفارت د محکمې پریکړه غندلې ده او وایي چې شفافیت پکې نه و او غیر عادلانه پریکړه یې بللې ده. او وروستی خبر دا چې ټاکل شوی نن د دوشنبه په ورځ هم د امریکا په یو شمېر ښارونو کې خلک د پولیسو په توقیف کې د تورپوستي امریکایي جورج فلوید د وژل کېدو په خاطر مظاهرې وکړي. دا دریمه اونۍ ده چې یو سپین پوستي پولیس د منیسوټا په ایالت کې تورپوستی جورج فلوید وواژه او خلک په پرله پسې توګه مظاهرې کوي. نن به په پایتخت واشنگټن ډی سي کې خلک د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شي. په واشنگټن سټیټ، نیویارک، لاس انجلس، اتلانټا او میامی ښارونو کې هم خلکو پرون مظاهرې کړې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
داسې حال کې چې د جمهوری ریاست مانۍ ویلي دي چې د افغانستان حکومت یوازې په دې موافق ده چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه په دوحا کې وشي او لا هم د مخامخ خبرو د ځای په حق له وروسته توافق نه دی شوی. بل لورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې نن ماښام به د افغانستان، امریکا او د روسیې ترمنځ د افغانستان د سولې په حق له درې اړخیزه غونډه وشي. رحیم ګل
سروان د کابل نه راپورټ راکړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا، روسیې او افغانستان ترمنځ په دې درې اړخیزه ناسته کې به د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد، د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر ګډون ولري. دا ناسته چې د ویډیو کانفرنس لاري کیږي د تاوتریخوالي په کمښت، د بندیانو په خلاصون، بین الافغاني مذاکراتو او دایمي اوربند خبري وشي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې ښایي په آینده نږدې ورځو کې د سولې مخامخ خبري د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ترسره شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجي انوري وویل چې د مخامخ خبرو د ځای لپاره نور انتخابونه هم شته، خو ابتدایي ناسته به لومړی په قطر کې وشي.
تیم مذاکره کننده ما در آمادگی کامل قرار داره و تدابیر صحی به خاطر کرونا از قبل در نظر گرفته شده تا تاثیر پذیری از آن کاهش یابد.
د مذاکره کوونکې پلاوی زینو غړو امریکا غږ ته ویلي چې تیر ورځ د مذاکره کوونکې پلاوی د غړو د کورونا وایرس ټیسټونه هم شوي دي. یو شمیر سیاسي څېړونکي قطر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او د دې مذاکراتو د مخامخ خبرو لپاره غوره ځای بولي. سیاسي څېړونکي شهزاده مسعود وایي چې قطر یو ځل د بین الافغاني خبرو تجربه لري.
بهتره ده چې د بین الافغاني مذاکرات په قطر کې شروع شي، ځکه د طالبانو سیاسي دفتر هم هلته ده او د بین الافغاني مذاکراتو تجربه هم لري. او په عین زمان کې چې څنګه خبرې هلته شروع کیږي، د تر پایه پورې موافقتنامه د هم په همدغه ملک وشي، نو وخت به هم نه ضایع کیږي او زه امید کوم چې دا خبرې ژر تر ژره شروع شي.
سید خالد سعادت بیا وایي چې ښایي آینده نور مخامخ مذاکرات په درېمګړي هیواد کې وشي.
مهمه خبره دا چې مطرح کیږي د خلیزان او د قطر د حکومت غوښتنه وه چې د دې پروسې ابتکار په لاس کې واخلي، د دې پروسې کوربتوب په لاس کې واخلي. طالبانو سیاسي دفتر همالته دی، کورنۍ همالته دی، نو دا هم قطر د حکومت او د خلیزاد غوښتنه هم وه. نو زه فکر کوم چې دا به لومړی ناسته اوسي.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر ځانګړي استازي ویلي چې په قطر کې د خبرو د ترسره کېدو سره افغان مشرانو هوکړه کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. د خوست په ولایت کې تیر شپه د ناپیژندل شوو وسلوالو په یو برید کې د یوې کورنۍ اووه تنه چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي. ابراهیم رحیمی د دې پیښې په هکله راپور را لېږلې ده.
د ناڅرګندو وسلوالو په یاد برید کې چې د خوست د اسماعیل خیل او مندزی ولسوالۍ په دیګانو کلي کې پر یوه کور شوی د دغې کورنۍ خاوند او میرمن، درې زامن او دوه نونې وژل شوي دي. ځایي اوسیدونکي وایي تېره شپه شاوخوا اته بجې یو شمېر وسلوال کسان د خوستګل په نوم د یوه ځایي اوسیدونکي کور ته ننوتلي، د کورنۍ پر ټولو غړو یې ډزې کړې او بیا په تېښته بریالي شوي دي. د دغې کورنۍ نږدې خپلوانو چې په ګاونډ کې اوسیږي آشنا راډیو ته وویل چې نه یې کومه شخصي دښمني لرله او نه یې په حکومت کې دنده. د دوی په وینا دغې پېښې حق حیران کړی دی.
زګردزګل ورور مې ځوانه څپه لکه دا تاسو چې د مانه پوښتنه کوئ په دومره ټایم کې ضربه وشوه، خو دا په غږونه وو اننه په کوټه کې وشوه. زما مشر زوی وه، هغه چې دغه ځای ته رسېده هغه نفر تللی وو، چیغه یې واسطه یې خولې نه چې وابا د خوستګله به خونه یې ټوله قتل کړه. مو چې سړی څه شوه زه وغورځېدم پرېوتم، و چې سړی نشته دا غمازوه.
د تیرې شپې په پیښه کې اووه وړه وژل شوي خپل کور ته نږدې په یو ځای کیندل شوي قبرونو کې خاورو ته وسپارل شول. اوس د دې کورنۍ یوازې دوه ماشومان ژوندي پاتې دي.
نوم مې معلم جان دی. دا خلک چې د دلته کومه پیښه شوې ده، خلک چې نه مې عزیزون دي. خلک هر یوه سړي سره سلا په لوس کې وي، هر یوه سړي سره نوې پیښتنه شته. ټول خلک دلته چې چانه پیښتنه کوي هغه ټول یې چې د دولت ګرام دی، ځکه دلته چانه پیښتنه نه کوي چې د سالات والے ګرځوي. هاري سړای چې کسې پلوس کې اتفاق نه لوي، دا خلک چې د شهیدو شو دا ټول اپړه باید د دولت په غوړه، ځکه چې دوی پښتنه دي چانه نه کی.
حکومت چې شپه په شپه خپل لمړني تحقیقات کړي وو وایي چې د معلوماتو لمخې دا پیښه دی وی حقوقي مسلې پر بنسټ رامنځته شوې ده. د خوست دی ولی ویان طالب منګل په همدې حقلت داسي وایي.
د پیښې څخه وروسته امنیتي او کشفي ارګانونه ساحې ته رسېدلي دي. هغلته بررسي او پلټنې پیل کړې دي. کله چې د دوی بررسي او پلټنې تکمیل شي موږ به تاسو سره د دې بررسۍ او پلټنو نور جزئیات شریک.
دا په خپل ذات کې کم سارې پیښه بلل کیږي. وړمه شپه د لوګر د مرکز پل عالم اړوند پالتمور سیمه کې هم پر یوه کور د ناڅرګندو وسلوالو برید کې درې خویندې او د هغوی مور وژل شوي وو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د مشهور دینی عالمانو د وژل کېدو د پیښو په حق له د قندهار دینی عالمانو نن په یو اعتراضي غونډه کې د دولت نه وغوښتل چې د دینی علماو د امنیت لپاره عملی اقدامات وکړي. عزیز الله پوپل د قندهار نه رپورټ را لګل.
د قندهار دینی عالمان وایي چې په پایتخت او امن سیمو کې د دینی عالمانو د وجل کېدو پیښو ګڼ سوالونه پیدا کړي. دوی نن په یو اعتراضیا ناسته کې له دولت څخه وغوښتل چې لومړی دی په دې اړه د پلټنو پایلې له ولس سره شریکې کړي او په دوهم ګام کې دی د دینی عالمانو امنیت ته خاص پاملرنه وکړي. دوی دغه راز په جماعتونو کې د چاودنو او دینی عالمانو د وژل کېدو د پیښو سخته غندنه وکړه.
یکم حکومت په نامه حکومت په دې اتلس کال کم سره نیولې د چا کا چې نیولې دي چې کا چا کا چې درولې چې دا غیدا د پلان کې عالم قاتل دي دا بزد راولم یا به شر کال کړ کې یا به قصاص کم کړې ده. خلاص ودا اتلس کال مناري وځ خدای روي د قران څه به کوي په دې ولس په دې دولت څه کوي په دې ملت څه کوي.
د وزیر اکبر خان د جامع جماعت خطیب مولوی ایاز نیازی او د شیرشاه سوری د جامع جماعت خطیب مولوی عزیز الله مفلح دوه مدرس او نامتو دینی عالمانو چې د وژل کېدو پیښې ګڼ خلک اندیشمن کړي دي. د کندهار دینی عالمانو ویل چې د دینی چارو ترڅنګ مشهور دینی عالمان هڅه کوي چې د سولې په بهیر کې ځانګړي هڅې ترسره کړي خو دولت یې په امنیت ساتلو کې پاتې راغلی. د کندهار د عالمانو د شورا رئیس مولوی عبید الله فیضانی:
ز پخپل یو رئیس یم د علماء و درې دانی عسكر حکومت را کړی وو هغه را څخه واخیستل. نو په دغه رقم مایوس کېدو باندې کچيري حکومت د علماء و ساتنه ونه کې د علماء و قدر او عزت ونه کې د علماء مور او تاسو په ټوله را ولاړیږو او دریږو دریږي کنه دریږي.
د غراز د کندهار دینی عالمانو ویل چې د رواني جګړې د پایت رسول لپاره بین الافغاني مذاکرات یوازنی حل لار ده او د جګړې لټول اړخونو څخه وغوښتل چې د مخته رسیدو لپاره دي خپل هڅې څو برابر زیات کړي.
عالم کچا عالم ملکی لکه ټول دنیا چې مرته او پیدا پات څو پد عالمانو ساتنه وسی د دواله تر په سوم د طالب د تر په څخه هم د حکومت تر په څخه.
بلی خواته حکومت په یو تازه اقدام کې امنیتی ادارو ته سپارښتنه کړې چې د علماو روحانيونو او د هیواد د مذهبي شخصیتونو د امنیت په برخه کې دي لا نور اقدامات وکړي. د ارګویان د صدیق صدیقی وایي چې ولسمشر غنی نن د کابینې په غونډه کې په دې اړه امنیتی ادارو ته ځانګړی امر کړی. پر مشهور دینی عالمانو د بریدونو د پیچ پر داسې محل رامنځته شوی چې په افغانستان کې د رواني جګړې د پایت رسولو په اړه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په لیدو ته هلي زیات شوی دي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
افغانستان کې د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو شمیر د 25 زرونه اوخته ده. د عامه روغتیا وزارت ویلي دی چې د 13 ورځو په پرتله د دغه وبا د خپرېدو سطح په کابل کې یو څه راکمه شوې ده. د وزارت ویلي دي چې خصوصي سکتور ته د کورونا د ویروس د درملنې لپاره اجازه په مشروط ډول ورکړې ده. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړي.
د عامه روغتیا وزارت د مالی او ادارې چارو مین ډاکټر محمد شفیق شهیم د دوشنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کورونا د ویروس 1.5 نوي پی حساب شوی چې ورسره په دغه هیواد کې پر دغه ناروغي د اختشو ناروغان شپږ 1520 رسیدلې دي.
متاسفانه د 24 ساعت گذشته
په 13.4 ساعتونو کې موږ وطنوال د کورونا ویروس د ناروغي له امله له لاسه ورکړل چې ورسره د ټولو مړو شویو میر 4018 یو تور رسید. لنی کمر غدری 315 پته د دغه ناروغي څخه روغ شوی هم لرو چې د دغه شمیر سره د کورونا د ناروغي څخه د ټولو روغ شوی شمیر 1590 تن وته رسیدلای دی.
5090 واقع
په افغانستان کې تر پرون ورځې پورې د کورونا د ویروس شاوخه شپږ 5000 مشکوک سمپلونه تشوي چې د دې نیمه یې مثبت خطرې پورې سیونه کې په کابل او شپږ خاورینو کې د کورونا د ویروس د ناروغانو شپږ په بيساري ډول لوړ خطرې دي. خو د امیر وختي وزارت اداري او مالی مینوي چې د اختر د ورځې شپو پر تل په کابل کې د ناروغي د خبرېدو کچه یو څه کته شوې ده.
تورې کې فعلا دیده میشه
لکه چې اوس لیدل کېږي تبن شمیرونو پر اساس یې د اختر وروسته په لومړي او دوهمه اونۍ کې کوم تناسب چې د تس شویو سامپلونو او مثبتو پیښو ترمنځ وو په ډیرو برخو کې له 80% څخه هم لوړ وو. خو اوس موږ او تاسو ګورو د نن پرون او بلې ورځې د شمیرونو پر اساس چې د مشکوکو پیښو 50% یې مثبت ختلي دي.
تثبیت پېښن
د امیر وختي وزارت دغه چارواکي ویل چې چیرې خلک همکاري وکړي د کورونا وبا اوس هم په افغانستان کې مدیریت کوي. دیش د امیر خصه وزارت په افغانستان کې د کرونا د وبا د پراخېدو وروسته خصوصي سکتور ته هم دغه وبا سره د مبارزې اجازه ورکړه. تر اوسه د خصوصي روغتونونو او کلینیکونو لخوا د کرونا د وایرس د مشکوکو پیښو د ټیسټ لپاره کوم ځانګړی پیس نه دی ټاکل شوی. د امیر خصه وزارت مالیه او اداري مینوي چې دا وزارت د خصوصي روغتونونو ظرفیت او امکانات ساري او کومه اجازه چې خصوصي سکتور ته ورکړل شوې ده هغه یو مشروطه اجازه ده.
ما دوباره میخوایم تکرار کنم،
زه غواړم چې دا مسله تکرار کړم چې د افغانستان عامه روغتیا وزارت خصوصي سکتور ته اجازه ورکړې ده، خو دا اجازه مشروطه ده. مشروط په ډول ده چې کوم لازم شرایط چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره پکار دي هغه پوره کړي.
هغه ویل چې د عامه روغتیا وزارت مسؤلیت په خصوصي روغتونونو کې د کرونا د وایرس د درملنې د بهیر څارنه ده. د عامه روغتیا وزارت دغه چارواکي ویل چې خصوصي سکتور ته د کرونا د وایرس د تشخیص او درملنې اجازه په دې معنا نه ده چې دا وزارت په د ناروغانو درملنه نه کوي. ډاکټر شهیم ویل چې د ټولو بېوزله ناروغانو درملنه به د پخوا په څیر په دولتي روغتونونو کې وشي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مطبوعاتو په قانون کې د نوو تعدیلاتو پر راوستلو اندېښنه ښودلې ده او د جمهور رئیس نه غوښتي دي چې د تعدیل چاري ودروي. مګر د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا ویلي دي چې د افغانستان حکومت د مطبوعاتو په قانون کې تعدیل نه دی راوسته او که راوستل کېږي هم د مطبوعاتو سره به په سلام مشورې کېږي. ممتاز بهیر د کابل رپورټ
را کړی. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د افغان حکومت لخوا د رسنیو په قانون کې نوي تعدیلات د اساسي قانون او د نړیوالو میثاقونو په خلاف بللي او له جمهور رئیس غنی څخه غوښتي چې دغه قانون د تعدیل چاره ودروي. د دغه کمیټې رئیس نجیب شریفی د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل د ټولیزو رسنیو د قانون د تعدیل د طرحې یو کاپي چې دوی ته رسیدلې خي چې په کې راغلي تعدیلات د رسنیو د کار په وړاندې د جدي محدودیتونو لامل کیږي. خاغلی شریفی د محدودیتونو سربېره د رسنیو د جواز په لغوه کولو کې اسانتیاوي، د راپورونو سانسوریدل، د نظارتي بنسټونو د خپلواکي محدودیدل، د حکومت نظارتي بنسټونو ته د پراخو محدودونکو او غیر ضروري صلاحیتونو ورکول، د ملي راډیو ټلویزیون د خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستل او د خبريالانو د حقونو او امتیازاتو حذفول په نوي تعدیلاتو کې د اندېښنې وړ نور مسایل بلل دي. خاغلی شریفی په یو پرانستی لیک کې چې د رسنیو یو شمیر استادو هم په کلاس لیک کړی له جمهور رئیس غنی څخه وغوښتل چې د دې قانون د تعدیل کار ودروي. نوموړي د دغه لیک د لوستلو پر مهال وویل
توقع رسانه ها و نهادهای عامی رسانه است.
د رسنیو او له رسنیو څخه د ملاتړ ادارو غوښتنه له تاسو څخه داده چې د دې تازه طرحې د کار د پرمخړلو چاره چې د هیواد د مطبوعاتي ټولنې له مشورې پرته پیل شوی ودروي او اجازه ورنکړي چې د هیواد د نظام د یوې لوی لاستراوړنې په توګه د رسنیو دا قانون د رسنیو د ازادۍ پر یو محدودونکي لامل بدل شي،
کونندې ازادي رسانه ها تبدیل شوت.
د هغه پر وینا په داسې وخت کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو په درشل کې دی، پر رسنیو د محدودیتونو لګول به ناوړې پایلې ولري. هغه خبرداري ورکړ که چیرې د رسنیو قانون د تعدیل چاره ونه درول شي، افغانستان به د رسنیو او د بیان د ازادۍ په برخه کې لاسته راوړنې بیرته له لاسه ورکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د ادعاو پر ادولو سره وایي چې د ټولیزو رسنیو په قانون کې تر اوسه هیڅ ډول تعدیل نه دی راوستل شوی. د دغه وزارت ویان صابر مومن د امریکا غږ ته وویل
تر اوسه پورې د ټولیزو رسنیو په قانون کې کوم تعدیل نه دی راغلی، تعدیل نه دی واقع شوی. هر هغه تعدیل چې د ټولیزو رسنیو په قانون کې راځي موږ د دې نه وړاندې هم د رسنیو د بیلابیلو صنفونو سره مشورې کړي دي، په دې اړه باندې نظر ترې غوښته دي. همدارنګه که هر نوې خبره کیږي د دوی نظر به پکې شامل او د دوی د نظر د اخیستلو نه وروسته به نهایي کیږي.
په عین حال کې افغان خبريالان د رسنیو پر ازادۍ ټینګار کوي او وایي چې پر رسنیو د محدودیتونو لګول به د افغانستان د پرمختګ د مخنیوي لامل شي. د دغه خبريالانو لړډلې خلیل امید امریکا غکته وویل
پر رسنیو باندې محدودیت وضع کول د پرمختګ مخه ډب کول دي. رسنۍ د حکومت او هغه نړیوالو بنسټونو همکاري دي چې په افغانستان کې پرمختګ غواړي، خو که حکومت ور باندې اوس سانسور رامنځته کوي دا په دې معنا ده چې په ټول کې د پرمختګ لپاره اراده نشته او نه غوښتل کیږي چې په افغانستان کې د حد اقل یو برخه هم پرمختللی وي او پرفخودي ولاړوي.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په دغه هیواد کې پر رسنیو د محدودیتونو په تړاو اندیښنې په داسې حال کې مطرح کړي چې د بیپولي خبريالانو د سازمان د راپور په اساس افغانستان په 2020 کال کې د رسنیو د ازادۍ په برخه کې په شاتګ کړی دی. دغه سازمان د 2020 کال په راپور کې ویلي چې افغانستان په 2019 کې د رسنیو د ازادۍ لپاره د نړۍ په کچه 121 ځای درلود، خو په روان ایسوي کال کې 122 ځای خپل کړی دی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
سلګونو افغانانو پرون د یخشنبه په ورځ په واشنگتن ډی سی کې د ایران په ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د افغان مهاجرو سره د ایران د امنیتي قواوو چلند وغند او د عدالت غوښتنه وکړه. په تیر دوه میاشتو کې د ایران امنیتي قواوو په دوه جلا پیښو کې څو تنه افغان مهاجر وژل او یو شمېر نور ټپیان کړل. د آشنا رادیو همکار سمیع الله جلالزی راپورټ برابر کړی دی.
زمانہ که ته یو غلی نه قرار کی وسایه د ټولو شت ځنې فرار کی چې غمجن نشي په غم د درست عالم نه خایي چې نمشي بني ادم.
په لاسګونه افغانان دلته په واشنگتن کې راغون شوي دي. دوی غواړي چې په ایران کې د افغانانو سره د ورستیو پیښو غندنه وکړي. د افغانان وایي چې دوی د عدالت غوښتنه کوي او نور باید د افغانانو وینه توی نشي.
مظاهره کوونکو امریکا غږ ته وویل چې دوی د ایران یست خار کې د ایران د پولیسو له لوري د افغانانو د وژلو او د افغانستان ایران د سرحد په اوږدو کې د هریرود سیند ته د لسګونو افغان کډوالو د غورځولو او لغوی سره د بد چلند د غندلو لپاره راټول شوي دي.
د ټولو نړیوالو څخه هیله کوو چې په دوی باندې فشار راوړي. د افغانستان د حکومت څخه غواړو چې دغه موضوع د افغانانو مهاجرینو په ایران کې د هغه د سره کوم کارونه چې روان دي هغه باندې څېړنه وکړي. باید په دوی فشار راوستل شي چې دا نتیجه ورکړي.
د دې لارې نه موږ د افغانستان حکومت باندې فشار راوړو چې د خپل افغانانو پوښتنه وکړي او بیم د ایراني دغه د اخوندانو دغه رژیم چې د انسانانو سره غیر انساني برخورد کوي او د خپل غلط اعمالو په نتیجه کې ډیر افغانان وژني دغه په د عمل باندې اعتراض کوي.
مظاهره کوونکو خپل مظاهرې د افغانستان سفارت لمخې پایلا په واشنگتن کې د پاکستان تر سفارت پوری چیرې چې د ایران قونسلي چاري پر مخ وړل کیږي تر سره کړی.
د خوشاله زیاده چې په ډیر لوی شمیر کې افغانان چې سابقا نه لیدل کیږي دلته واشنگتن ته راغلي شوی د افغانستان سفارت مخې ته چې غواړو د افغان کډوالو پر ضد د ایران د رژیم په مظالمو خبري وکړو.
د مظاهرو په پای کې پریکړلیک هم خپور شو. په پریکړلیک کې د دین نور غوښتنو ترڅنګ ویل شوی چې ایران باید د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس له افغان کډوالو سره بد چلند ودروي. ملګری ملتونه یا یو بل مستقل ادارې د ورستۍ پیښې وڅېړي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید د ایران په وړاندې قوي دریځ خپل کړي. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت سیاسي او اقتصادي مستشار ښاغلی صفی الله دلاور وویل چې افغان حکومت د وروستي تحولاتو د څیړلو لپاره اقدام کړی دی.
موضوع د ډیپلوماټیک چینل ته تعقیب شو او تاسو شاهدان یاست چې د اختر پورزو کې د ایران لوړپوړی یو هیات چې د هغه هیواد سیاسي مرستیال مشري کوله افغانستان ته سفر وکړ. د افغانستان لخوانه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر خپل دا مذاکرات لدې سره پیل کړل او دا موضوع ورسره وڅېړل.
تر دغه مظاهرو مخکې په کابل، ننګرهار، هرات کې هم د ایران په ضد احتجاجونه وشول. د کار ایرانی چارواکي وپارول او په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال احزار او هغه ته اعتراض وکړ. ایرانی چارواکو ویلي دي چې مظاهره کوونکو د ایران د سفارت سپکاوی کړی دی.
Thank you.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوخ داسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واوري.